د مخام او بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر اتو بجو د آزادۍ رادیو په دې او سات خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبريږي. د دې خبرونې کوربنه به ملالۍ بشیر وي. خو لومړی پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د هوا پیژندنې ادارو د هیواد په 28 ولایتونو کې د واورې او باران د احتمالي وریدو خبرداری ورکړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن په یو بیان کې وویل چې سبا سه شنبه له کابل، کندهار، نیمروز، کندوز، پنجشیر او کاپیسا پرته په نورو ټولو ولایتونو کې د واورې وریدو او نسبتا درنو بارانونو امکان شته. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه به د اټکل له مخې د 110 میلی مترو او د واورې کچه به د 110 سانتي مترو ترمنځ وي. د ریاست په تودو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو اټکل هم کړی. د طالبانو مخالفې ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې چې احمد مسعودی مشري کوي ویلي د طالبانو درې غړي د کاپ په 19 په کابل کې د دوی د کسانو په برید کې ټپیان شوي دي. د جبهې نن پر ایکس شبکې ولیکل چې دا برید پرون شپه د کابل په 19 ناحیه کې د طالبانو په یو پوسته شوی و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نشي کولی په خپلواکه توګه دا ډول ادعاوې تایید کړي. د پاکستان پولیس وایي چې په بلوچستان ایالت کې وسلوالو درې کډوال نایان په ډزو وژلي دي. د پنجګور ښار د پولیسو افسر پیښه تایید کړې او ویلي دي دا نایان له سند ایالت څخه و. پولیس وایي دا وسلوال پرون وخته د نایي دوکان ته ننوتل او پر هغو یې ډزې وکړې. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. او د برتانیا صدر اعظم کایر سټارمر را روانه شنبه د اوکراین په اړه د بحث لپاره د نړۍ د مشرانو د آنلاین غونډې کوربه دی. سټارمر د کیف د ملاتړ لپاره د لیوالو هیوادونو د ائتلاف د جوړولو اعلان کړی. بلخوا رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې برتانیا او فرانسا نن په اوکراین کې د 1600 ځواکونو د ځای پر ځای کولو پر پلان کار کوي.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې ز خبرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه داز ما حق دی تشرغ لاس زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. نن د مارچ لسمه د شذینه قاضیانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د شذینه قاضیانو کار څومره اهمیت لري پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره د افغانستان کې یو پخوانی قاضي نذیره ساپی مبصر او د شذو د حقونو فعال اغلی سایمه خوګانی ملمنې دي. اوریدونکو، تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته زنګ ووهئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 20 4 3 1 2 3 1 1 1 0 0 8 0 0 1 1. پر دغه شمیره باندې تاسو موږ سره تماس نیولای سئ او خپل نظرونه را سره شریکولای سئ، او موږ هڅه کوو چې خپل ملمنې له سټوډیو سره وصل کړو. تر اوسه پورې فکر کوم چې زموږ ملمنې لا ته د سټوډیو سره نه دی وصل سوي، خو موږ هڅه کوو چې دوی له سټوډیو سره وصل سي. اوریدونکو، تر هغه وخته پورې زه غواړم چې یو کوچنی وقفه واخلو او بیا به بیرته له تاسو سره یم.
د انجینر په شونځي کې د اول سنس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیما، معلمان، خالات ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې د ورځ په ورځ د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونې ز خبرونه د از ما حق دی روانه ده. په دې خبرونه کې موږ د شذینه قاضیانو د رول پر اهمیت باندې خبرې کوو. د مارچ لسمه د شذینه قاضیانو نړیواله ورځ ده. په همدې مناسبت باندې په دې خبرونه کې موږ ستاسو سره خبرې کوو او همداراز د شذینه قاضیانو څخه موږ اغلی نذیره صافی مبصر و دې خبرونه تر غوښته دا د دې ترڅنګ به د شذو د حقونو فعال اغلی سایمه خو ګرنیز مر سره خبرې کوي. تاسو هم کولای سئ چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړئ. اوریدونکو د ټلیفون شمیره ده 00420023008111. پر دغه شمیره باندې تاسو کولای سئ چې زموږ سره تماس ونیسئ او په دې خبرونه کې زموږ سره ګډون وکړئ. او موږ هڅه کوو چې خپل میلمنې له دې سټوډیو سره وصل کړو او د دوی سره خبرې پیل کړو. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې د شذینه قاضیانو د رول او د دوی د کار پر ارزښت او اهمیت باندې له موږ سره خپل نظرونه شریک کړي او موږ به هڅه کوو چې خپل میلمنې له دې سټوډیو سره وصل کړو. تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ راووهئ او موږ به ستاسو نظرونه په دې خبرونه کې شامل کړو. د مارچ لسمه نیټه د شذینه قاضیانو نړیواله ورځ ده او په همدې مناسبت باندې موږ تاسو ته په داز ما حق خبرونه کې دغه برنامه جوړ کړی ده او موږ به هڅه کوو چې خپل میلمنې له سټوډیو سره وصل کړو. بله، فکر کوم چې اغلی سایمه خوګیانی لمر سره وصل شوی ده د سټوډیو سره. اغلی خوګیانی تاسو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت و استی د دې خبرونې لپاره. په لومړي سر کې که تاسو په دې برخه کې مشت خبري وکړي چې د افغانستان د قضایي سیستم لپاره د شذینه قاضیانو رول تاسو څنګه ارزوي، په دغه قاضیانو د شذینه قاضیانو د رول د اهمیت په اړه که تاسو مشت خبري وکړي.
ډېره مننه زم خپلوار سره تاسو ته سلامونه او نیکې او تاسو محترم ولیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تر ټولو دمخه د خوځو نړیوالې ورځې د پیوستنې نړیوالې ورځې مبارکي د نړۍ ټولو خوسته بالخصوص د افغانستان مبارزو خوسته ورکوم. نو لکه څنګه چې موږ تاسو پیګو د تاریخ په اوږدو کې یعنی دغه سیاسي تحولات سره بدلونونه سره لکه څنګه چې د افغانانو په ټولو باندې ډېر سخت تاثیر کړی دی، نو همدغسې د ښځو په ژوند او بالخصوص د ښځینه قاضیانو په ژوند باندې متاثره کړی دی. نو موږ یو خدا چې په افغانستان کې د ښځینه قاضیانو دغه تاریخ چر سوا چې د اول نه هم ښځو د قضا په برخه کې ډېر کم کار کولو. اولنی خزه قاضی یعنی زما معلومات په 1908 کې د جمیلې فاروق په نوم باندې یو څوک مقرر شوی و. بیا وروسته د هغې نه د داود خان په وخت کې ځینې ښځې مثلا لاړې د حقوق فاکولتي ته شریعتو ته فارغ شوې، ډېرې کمې مقرر شوې. بیا کله چې د ثور انقلاب وشو نو یو تعداد ښځې په قضا کې مقرر شوې او د غینه راوسا چې مجاهدین داغله به کورو شي د خزه قاضیانی او کله چې وی طالبان داغله خو به ټول خزه کورو شي. نو د 2001 نه تر 2008 پورې د خزینه قاضیانو هم ډیر پرمختګ وکړ او یو شمېر قاضیانی خزه په قضا کې مقرر شوه. خپل په عدلی سیستم کې د خزه تقریبا د 250 نه تر 300 پورې وی مقرر شوی. نو د خزینه قاضیانو رول ډیر زیات مهم دی یو ټولنه کې، خصوصا د ښځو لپاره. کله چې خزینه قاضیان شتون ولري په قضا کې نو ښځې ډېر په ډاډه زړه تللی شي، حتی خپل قضایې حلولی شي. د مثال په ډول خزینه شاکیانې، هغه څوک چې شکایت کوي، دو شکایت لري، هغه څوک چې کیسونه لري دوزی قضا ته، او د دوی کیسونه مثلا د میراث په حق دی، کور کې د تاوتریخوالي په حق دی، یا هم د جنسي تیری په حق دی. نو دوی چې کله یو نارینه قاضي سره کېني په خلاص راتلو د خپل زړه بیان یا مشکل ورته نشي ویلې، نو دوی مجبور دي چې یا خپل پټکی یا هم د نارینه لخوا تهدیدېږي په ځینو مواردو کې چې نارینه دي. غونش کولای د خزو خبر ته صحیح وګونی سي د خپل حق ورکی مکه چیرته خزینه قاضي وی نو خزه پټ ډاټا سره او ورزی ورسره کې نی خپل ستونزه خپل مشکل ورته بدون دین شتري و شرمېږي من هیڅ دی او ام جنسي ورته کول شي چې ورته وای وي چې دا په دغه هیڅ کس نو مشکل دی یا مثلا دلته د جنسي تیری موضوع پور کې یا ما سره خوشنط کېږي یا تاوتریخواله را سره پور کېږي یا د میراث حق څوک نه راکوي یا مې لورونه حق نه راکوي یا مخسر زما د اولادونو حق نو ورکی دا هغه مشکلات دي چې خځې کولی شي خځو ته وي خو متاسفانه تر اخره پورې یعنی موږ نشو کولی چې په ستره محکمه کې مثلا په شورای عالی کې موږ خځې ولرو ګرچې و خځه په انصافي شکل راغله مګر هغه نشو کولی تر اخره پورې د پارلمان رایه واخلي نو یو سلسله مشکلات د خزینه قاضیانو لپاره خامو او اوس هم دي او خو هغه ټولنه کې چې خزینه قاضیان یې سرهوالان یې نیوي یا مدافع وکیلان یې نیوي سخته په دې ده چې موږ کله وی چې عدلي سیستم باید متوازن وي په دې کې باید ټول خلک شرکت ولري دا په دې معنی چې هم خزې باید شرکت ولري هم نارینه تر څو عدالت پرې کې او که چیرته یوازې نارینه وي نو عدالت نه پلی کېږي او کوم حقونه چې باید خزې ورته لاسرسی پیدا کړي هغه ته لاسرسی نشي پیدا کولی
شه ډیر مننه غلی خوګیانی زب بیرته تاسو ته راسم او ریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو او ریده ازادي رادیو اونیز خبرونه د زما حق دی روانه د تریویلند د می ورسته به بیرته تاسو سره یو
د زما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري
اوریدون کوس مشرخه آزادی رادیو اورید آزادی رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی روانه ده د شذنه قاضیانو د رول پر اهمیت باندې خبرې کوو زموږ د خبرونې دوهمه میلمانه اغلی نذیره صافی مبصر هم له مشر سره وصل سوی ده اغلی نذیره جانی ډیر مننه چې تاسو وخت او استی په دې خبرونه کې د ګډون لپاره تاسو په افغانستان کې د قاضی په توګه کار کړی دی د شذنه قاضیانو د رول پر اهمیت باندې غواړم چې له تاسو څخه واورم د افغانستان د قضایي سیستم لپاره شذنه قاضیان څومره مهمه وي
زه لمړی تاسو او ستاسو خبرونه د منو اوریدونکو ته سلامونه ونه کې هلي وړاندې کوم او بخښنه غواړم چې لکه ځان شوم په وکلي بل کې تاسو سره او لمړی غواړم چې نن د مارچ لسمه نیټه د شذنه قاضیانو اړیوال ورځ خلکو همکاران ته مبارکي وایم افغانستان کې لکه چې د افغانستان میړنې ښځو په هر ډګر کې خپل مهم رول لوبولای دی او دی په هر ډګر کې کامیابی راغلي دي نو همداسې ښځینه قاضیانې هم کله چې د افغانستان په یو قضای سیستم کې د کار کو او دیتا زمينه مساعده و د فعالیت نو کړه وخت کې د تر هر چا ډیر زحمت ایسته د مهم رول لوبوه او واقعا د دې شتون په قضای سیستم کې اړین او بارزسته هم وو ځکه چې په یو ټولنه کې لکه څنګه چې خزینه د ټولنې نیمایي برخه او په ځینو ټولنو کې شاید ډېرې برخه تشکیلوي او د ټولنې په تشکیلولو کې د یوې مور په څیر ډېر مهم رول لري نو خځې د ټولنې په ستونزو باندې د هغې په مشکلاتو باندې تر اړخ باندې ډېر ښه پوهېږي نو کله چې ستونزې تر محکمې را رسیږي دلته د ښځینه قاضیانو شتون د ښځو لپاره ډېر زیات اړین دی او دوی کولی شي چې د ښځو لپاره د یو عادلانه محاکمې په پروسیجر کې ښه رول ولوبوي او ګټورې تمامې شي او د دې ستونزې په عمیق ډول باندې حس کړي او درک کړي او ورته تمه رسیږي وکړي او همدارنګ د خزینه قاضیانو شتون په قضایي سیستم کې د ټولنې د وګړو د اعتبار رامنځته کولو سبب کیږي چې دوی کولی شي دوی په عدلي او قضایي سیستم باندې کولی شي چې اعتبار وکړي په عدالت باندې باورمند شي. او ښځینه قاضیانو په افغانستان کې په تیرو دورو کې ډیر زیات مهم رول لوبولی دی او د فساد سره په مبارزه کې دی فعال ونډه درلودله او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې دی ډیر زیات زیار وایسته هڅه وکړه او په دغه تیرو شلو کلونو کې واقعا دی ارزښمن د رول ولوبو او خپل دندې په صادقانه توګه د قانون په پلي کولو کې او د عدالت په تامین کې ولوبو.
مننه اغلی ساپی زب بیرته تاسو ته راسم. اغلی خوګیانی تاسو څخه مې پوښتنه ده، مخکې تاسو یادونه وکړه چې د ښځینه قاضیانو کار څومره مهم دی د یوې ټولنې لکه افغانستان غوندې ټولنې لپاره. په دې برخه کې که تاسو راته وایئ چې د عدالت د تامین په برخه کې او دا چې د طالبانو لرا تک وروسته د ښځینه قاضیانو کار څومره اغیزمن شوی دی، پر دې برخه باندې که تاسو موږ توست او دغه چې مخکې چې کله تاسو د شوزو سره کار کاوه تاسو د دوی څخه اوریدل د شذینه قاضیانو کار څومره د نورو شوزو چې د لکه تاسو چې اوریدل اغلی ساپی هم یادونه وکړه چې د تاو تاریخوالي سره مخامخ شذي چې د دوی په برخه کې شذینه قاضیانو ډیر کار کاوه، د دې ترڅنګ شای شذینه څارنوالانی هم یادې کو چې د هغو کار هم دومره اهمیت درلود. ستاس په نظر باندې په دې برخه کې که تاسو راته وایئ ستاس خپل د سترګو لیدلې حال یا خپل نظر چې موږ غواړو ستاس څخه واورو. ډیره زیاته مننه
خزینه بخش د عدلي سیستم کې کار کول یوازې په قضا کې نه وي، په قضا کې وي یو کې ډېر زموږ خپل سرنګوالي کې وي، مدافع وکیلان وي چې خلکو لپاره چې دونش کول وکیل ونیسي، د کومکو سر کول د کیسونو مختلفو لپاره خصوصي مشاورین وي، خصوصي مشاوري ورکول، حتی د قانون جوړونه کې کومک کول، یعنی په هر برخه کې دوی فعال وي. او خو چې کله طالبان دویم ځل لپاره افغانستان ته راغله او رضاب سکوتو کې ایوازې نه ده چې د افغانستان ټول ښځې متاثره شي، تاوان یې کړی دی او د خپل حق حقوق نه محروم شي، همدارنګه قاضیان هم وظیفو ته تللی نه شي، په کورونو دي او کومه ښځه چې اوس قضا ته ځي اول خو ډاډه د تللی نه شي. موږ تاسو یو شمېر اغه د دې شکل هم یعنی نه خو خو چې خزل اړ شي قضا ته اړ شي یا سوال ته اړ شي، نو بیا هم کا څوک دې زیات مجبوری کیږي، نو حالت د دنیا کولای شي څنګه لکه چې کوم سړی سره برخورد کیږي او څنګه کا محکم چې د سړی په حق فیصله کوي یا خاصه د خپل حق فیصله کوي، څنګه کوي خزا دې مشکل دی وجه واړي چې مثلا خوونه یعنی د طلاق وختونه کوي یا نور فشارونه په کور کې یا یو بل مشکل لري یا بل ستونزه لري، نو خزاک فکر نو کوم هغه سه فیصله چې د سړی کوړه د کیږي د خزو کوړه دی وشي، دا یو جدي او غټه ستونزه ده. نو د خزو قاضیانو رول په دې زیات مهم وو د سرنګوالانو چې هم غوا تاسو پیږو چې خزې د خزو په درد خپيږي، خزې کولای شي چې لري پوه شي چې دا زما هم جنس زما خور یا زما مور څه ستونزه لري او څنګه باید ورته دا فیصله وکړي چې تر څو دوه کولای شي عدالت ته په صحیح شکل باندې لاسرسی پیدا کړي، د دې نه چې کوم توپیر د ښځو د نارینه ترمنځ شي په عدالت کې، ان دا کار یوازې هغه وخت امینی کې چې هلته ښځې قاضي نو سی یو او دویم دا چې موږ پوهیږو چې ښځې پاکې دي، ښځې په قضا کې کار کوي، نو هیڅ کله فکر نه کوم چې دی خور نه رشوت وخته وږي یا کوم مثلا وغوړه چې دا سرواله کې کار کوي د خپل خور نه د خپل امجنس نه رشوت وخته وږي چې ستا قاضي په هغه مثلا پیسې راوړې یا رشوت راوړې یا نور وخته نه نه ولري. موږ ولیدلی دي چې اکثره وخت قاضي مثلا ځینې کیسونه لري په دغه کې په محاکمو کې مخکې دې چې خپل مړه سره خپل مشکل حل کې قاضي ورته ګډو وګي خې به ورته وی چې راش ما سره نکاو کنه به خلاص ما وکړ د سه پلسګونو قاضي مال دې دې چې خزه خسته وی ځوان وی نو اول سره وال یا قاضي ورته پیشنهاد کوي مخکې دې چې قاضي خلاص شي یعنی کدا غل ته خزه وسی دا مشکل حتما دین لري یو خدا چې دا مجبورن دې ته چاته به درشوت ورکی دا مجبورن دې چلته دین نور وخت نه وشي دا دې تاثیر لاندې راشي یا دا فشار لاندې راشي او دا د خپل هغه کم وخت نه چې دې حق ته یا کم ستونزې نه چې وسر مخته هغه پریدي او په کور کې نه او لاړه نشي ویریږي نو په دې خاطر باندې د ښځو موجودیت په قضا کې په سرموالۍ کې حتی پولیسو کې په عدلي سیستم کې ډېر زیات مهم دی خصوصا د افغانستان د ښځو لپاره موږ تاسو کوی کوو چې زموږ ستاسو خوندې ډېر زیات مشکلات لري او دغه سیستم اوس خو بالکل د ښځو لپاره د منځه تللی دی په افغانستان کې نشته نه ښځې په قضا کې شته په سرموالۍ کې شته په همدې رقم کې ښځې ځینو چې ډېرې کمې په کمه فیصده کې دوه مراجم کوي یو مراد ته یا یو مفتي ته یو چاته ځي په قضا کې نو هغه شي اکثر فیصله کوي چې هغه د نارینه په ګټه وي نو دغه غټه ستونزه ده.
بله مننه ډیره اغلی خوګانی اغلی صافی ستاسو څخه بل پښتنه وکما کله چې لکه تاسو واوریدل اغلی خوګانی هم ورته اشاره وکړه ورسته له هغه چې طالبان وخت ورسیدل په افغانستان کې شاوخوا ټولو قاضیانو او څارلمانانو شذینه دوی خپل دند له لاسه ور کړی کله چې تاسو له دند استل کېدل دوی تاسو ته څه دلایل ویل چې ولې باید تاسو خپل دند ته نور ورنسی او آیا تاسو کوم ټولنه لري اوس د مدافع وکیلانو یا د شذینه قاضیانو چې ستاسو هغه ستونزې یا کومې غوښتنې چې تاسو لري هغه تر مسؤلانو پورې ورسوي؟
کله چې طالبان واکمنۍ ته ورسېدل په 2020 کال کې نو په اوله هفته کې په یو مکتوب باندې په مجموع کې ټول قاضیان په افغانستان کې نارینه او ښځینه قاضیان دی د دندې څخه ګوښه کړل پرته له دې چې کوم دلیل ولري پرته له دې چې سند وکړي پر کوم شرعي یا هم په کوم تعزیري قانون باندې په کوم پرته له کوم دلیل دی اولین کار چې وکړ په مجموع کې ټول قاضیان د دندې څخه ګوښه کړل او د قاضیان لپاره ډېر زیات ګواښونه هم کېدل قاضیان دې ته اړ شول چې خپل کورونه پرېږدي خپل ځایونه بدل کړي او د دوی د نظر څخه لرې واوسي بلاخره د دغې ګواښونو له کبله ډېری تعداد قاضیان ښځینه او نارینه دې ته اړ شول چې خپل هېواد پرېږدي او د هېواد بهر کډوالۍ ژوند ته غاړه کېږدي او ډېرو ستونزو سره مخامخ شي خو دغې ناخوالې او بدبختۍ ته دی د طالبان د لاسه اړ شول او دا چې موږ ټولنه لرو بلې خوشبختانه موږ یو عمومي ټولنه د افغانستان د قضات لرو چې په هغه کې ښځینه او نارینه قاضیان شامل دي او غړیتوب لري او مخکې له دې موږ د ښځینه قاضیان لپاره په افغانستان کې یو ټولنه درلوده چې دغه ټولنه مو د نړیوالې ټولنې غړیتوب هم لري د ښځینه قاضیانو د نړیوالې ټولنې غړیتوب د افغانستان د ښځینه قاضیانو ټولنه لري او د دې نړیوالې ټولنې یا سازمان په مرسته افغانو ښځینه قاضیانو شو کولای چې په خوندي توګه د هیواد څخه بهر لاړ شي او ځینې اوس هم په دننه هیواد کې د دغه ټولنې په مرسته حمایت کیږي او کومې چې د هیواد څخه بهر دي د دې ټولنې تر نظر لاندې او د دې د حمایت لاندې اوس هم د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوي او په خاصه توګه د ښځینه قاضیان لپاره نو زموږ هڅې روانې دي او که څه هم موږ د هیواد بهر یو خو بیا هم تل د خپلو هیوادوالو خپلو خویندو او په خاصه توګه د ښځینه قاضیانو په فکر کې یو د دې لپاره زموږ هلې ځلې روانې دي.
ش اغلی ساپی یو بل پښتنه به هم تاسو څخه وکم چې تاسو یادونه وکړه چې ګن شذینه قازیانی اوس هم په افغانستان کې پاتې دي، دوی تاسو سره خپل حالات شریکوي، د دوی ژوند حالت څنګه دی؟
متاسفانه چې موږ خدینه قازیانی همکاران په افغانستان کې اوس هم یو ګڼ شمېر له خپل کورنۍ سره هلته شتون لري، ولې په ډېر بد اقتصادي او ټولنیز وضعیت کې دی، د ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي، لکه اوس هم دوی ته امنیتي ستونزې، امنیتي ګواښونه کېږي، او د کچیرې دوی هغه خپل اصلي هویت سره یوې ادارې ته مراجعه وکړي، دوی سره ډېر زیات انتظار لري بد چلند وشي، او همدارنګه دوی د دندو څخه ګوښه شوي دي، د کار زمینه ورته نشته، اقتصادي ستونزې لري، د ښځو لپاره خو په هیڅ برخه کې د کار زمینه مساعده نه ده، او بیا دغه قاضیان چې خلک پیژني په ټولنه کې، او دوی د خپل د هویت د نه افشا کېدو په خاطر هم چون امنیتي ګواښونه ورته کېږي د طالبان د خونه، نو دوی ډار هم نشي وتلی چې کار وکړي، له یوې خوا کار زمینه ورته مساعده ده، او له بلې خوا د ستونزو سره هم مخامخ دي، او په بد اقتصادي وضعیت کې دی ژوند کوي، او د ماشومان د زده کړو څخه پاتې دي، دوی خپله د کار نشي کولی، او د سخت روحي او رواني فشار لاندې فعلاً په افغانستان کې دی ژوند کوي. د یو تیر سره چې موږ کله اړیکې نیسو، واقعا زغمل سخت دی چې د دې خبرې واورې، د دې د زړه درد چې کله بیانوي، تر چې کله د همکارانو سره تماس کیږم، نو تر څو ورځو پورې زما خپل روحي حالت خراب وي، ځکه چې ډېر زیات درنند دی د دې قصې چې ترې اوري.
اغلی ساپی، که تاسو ته دغه معلومات وی چې په افغانستان کې څومره د شذینه قاضیانو شمیر څو وو، او اوس مهال څومره کسان یې هلته پاتې دي، که په دغه اړه باندې تاسو سره معلومات وی چې زموږ د اوریدونکو سره شریک کړئ.
په تیر نظام کې خو د شذینه قاضیانو شمیر خوشبختانه په افغانستان کې نسبت نړۍ هر هیواد ته ډېر وو، په خصوص زموږ همسایه هیوادونو کې اصلا ښځینه قاضیانو شتون نه درلوده، ولی په افغانستان کې ښځینه قاضیانو هم فعاله ونډه درلودله په قضایي سیستم کې، او همې تعداد ډېر وو، تقریبا 200 اویا تنه ښځینه قاضیانو موږ درلودلې، او د ښځینه قاضیانو لپاره یو منظمه ټولنه درلودله، او دوی په مختلفو محاکمو کې مختلفو برخو کې فعالیت کوو.
ډېر مننه اغلی صافی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی خوګیاڼۍ، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، لکه تاسو ته چې معلومه ده کله چې طالبانو واک ترلاسه کړ هغه مهال زندانونه مات شول، او ګڼ شمیر کسان چې بندیان و په زندانونو کې د بیلابیلو جرمونو په خاطر باندې هغوی هم راووتل، او تاسو ته هم معلومه ده چې دا ډول قضیه چې په هغوی کې د جرمی قضیه هم وي، د ښځو سره د تاوتریخوالي قضیه هم وي، او بیلابیل نور د تروریزم سره تړلی قضیه چې په دغه کې ښځینه قاضیانو هم ځینې حل کړي وي، ستاسو په نظر دغه وروسته له هغه چې زندانونه مات شول د ښځینه قاضیانو ژوند څومره له خطر سره مخامخ کړ؟
ډېر زیاته مننه. څومره چې زه معلومات لرم او په جریان کې په تماس کې وو، یو د محاکمونه چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې محکمه وه، او په دې کې هم یوه قاضي صاحب چې اوس پیره نوم زما د یاده وتلی دی، ډېره فعاله وه، حکومت د محکمې په راس کې وه، یعنی ډېر داسې قضایې دې فیصله کړې وې چې یو کس مثلا قاچاقبر په 10 کاله او په 6 کاله او 15 کاله حبس باندې محکومېږي، او یا د هغې تر څنګ ځینې اختصاصي محکمو کې شتمکه خویندو کار کولو، لکه مثلا ماشومانو په محاکمو کې، یا د تاوتریخوالي په وړاندې باندې مبارزې لپاره په دغسې محاکمو کې ښځې مقرر شوې وي، او ښځینه قاضیانو کار کولو،
نو حتماً دو ځینې کیسونه فیصله کړي دي یا په فیصلې صادرې کړي دي، هغه مړي شوي دي او هغه مجرمین یا قاتلین یا ناقضین دي، دغسې مسایلو زندان ته لاړ دي، بندیان شول. متاسفانه کله چې طالبان راخلاصېده دو پیسې واخیستې او اکثرا قاچاقبران یې د طالب په نوم باندې د ځان سره د زندان نه راویست، یا کسان چې قتلونه یې کړي وو یا نور داسې مهم جرایم یې درلود دوی د ځان سره راویست. اوس زموږ ښځینه قاضیانې د څو مشکلاتو سره په افغانستان کې مخ دي. دا چې دا ښځې د اقتصاد له پلوه بالکل وضعیت خرابه دی، ځکه که معاش یې ډالر او د هغې معاش نه دو یعنی خپل ژوند مخته وړلو او د هغې نه خلاص دي، کار نه لري، هېڅ د کار زمینه ورته نشته، ټول خوسته نشته، خو بالخصوص قاضیانو ته خو بالکل نشته. دا یو مشکل. او بله ستونزه دا ده چې د ملایانو اصلا قاضیان نه خوښېږي، هغوی نه غواړي چې مثلا خصوصا دا نیمچه ملایان چې هغه پوهې ډېرې زیاته نه وي، هغوی نه غواړي چې ښځې قاضیان اوسي او د قضا په برخه کې ښځې کار کوي، خصوصا په هغه کلیدي پوستونو کې چې د تصابیح نیسي هلته یې نه غواړي. او دریم دا چې هغه قاتلین چې دوی مجرمینو او په زندانونو کې وو، یا هغه قاچاقبران چې دوی په زندانونو کې دوره خلاص شوي دي او ښځو دو په وړاندې ځینې فیصلې کړي دي او هغه یې صادر کړي دي، نو هغه هم د دې په لټه کې دي چې څنګه باید دا ښځې مثلا پیدا کړي. د مثال د بېلګې په ډول یو کورنۍ کې یو ښځه او مېړه مثلا یا سره مشکل لرلو، یو اختلاف یو منځ کې ژور اختلاف وو، چې یعنې دا د دې امکانات نه وو چې دوی سره جوړ شي، نو دوی بېل کړي دي یا بېل شوي دي سره. هغه سړي د زړه نه هېڅکله دا د ناموس مسله په افغانستان کې ډېره زیاته مهمه ده، هېڅکله شل کال وروسته د دې زړه نه وځي. او په دې لټه کې چې زه به څنګه مثلا دا قاضي یا دغه سره غواړم چې دا قاضي مخته وړه دا پیدا کړم، خپل غچ ته نه واخلم په دې خاطر چې یا زما نه ښځه بېله کړې ده یا دا کړي یا هغه کړي دي، یا ماشوم رانه اغستې ده، یا ماشوم سرپرستي رانه اغستې ده. ټول هغه قضایې دي چې نن زموږ قاضیانې د نه د مصلح په شکل د دغه دغې نه ځورېږي. د یو خوانه دوی معاش لري، کار لري، بل خوانه ما ورته ویلي چې ملا خپل اختلاف لري د ښځینه قاضیانو سره. او درېیم دا چې د هغه د قاتل نه هغه کسان چې دوی ګواښونه کوي دوی تهدیدوي، نو دغه تهدیدونو سره هم دوی مخ دي. افغانستان کې پاتې دي اته نارینه دغه ستونزو سره مخ دي، نو تمن چې یو شل کاله ته د یو چا په وړاندې داسې فیصلې کوي چې هم عباس ته ځي، هغه ادامېږي، هغه نورو دغسې فیصلې دوی په هغه کېږي او بېرته دوی راځي، واک ته راځي او ته به د دوی د ګیري لاندې ژوند کوي، نو واقعا سخت ده.
مننه اغلی خوګانی، زبا بیرته تاسو تراسم او ریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو اونیز خبرونه انداز ما حق دی روانه ده. په دې خبرونه کې نن موږ د شذینه قاضیانو د کار پر اهمیت باندې خبرې کوو. زموږ سره ځینو او ریدونکو زنګ هم راوړلې دي، د دوی نظرونه به هم په خبرونه کې شامل کړو. یو او ریدونکو را سره دی، هغه را اخلم، مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم خورجان خاو استاد سمیل منو او ټول او د دوی کمی کې هیله او احترامات وړاندې کوم چې تو خیم د زابل ولایت.
وعلیکم سلام، تو خی صاحب ډیر مننه چې تاسو زنګ را وهلی دی. د شذینه قاضیانو د کار پر اهمیت باندې ک غواړی چې تاسو یو څه وایست چې څومره مهمه ده چې د قضا په سیستم کې شذې هم کار وکړي او د هغو خلکو چې نس کولای د نارینه سره راکړه ورکړه یا معلومات سره شریکی یا د هغو سره کار وکړي چې شذې هم په دغه سیستم کې شامل وي، تاسو په نظر څومره مهمه ده؟
بالکل مهمه ده. د خوځو اهمیت نه یوازې داسې په قضا کې بلکې په پولیسو کې، په څارنوالۍ کې، حتی په تلاشیو په ځایو کې، په دغو ټولو کې مهم ده. نو قضا خو یو مهم سپېڅلی شعبه ده، نو البته په دې کې به خامخا داسې زنانه وي چې هغه نو په دې کې سطر هم راځي او دود و دستور عنانه هم پکښې محفوظ وي. نو د ښځو قضا مهمه ده، خو افغانستان انقلاب و داسې سره در بدر کړی داسې قضاوې هم سره مشکلې شوې. د ښځو قضایې خو اوس بیخي مطلق په مشکل کې دی، بیخي به ځوانګي هم نه. نو دا یو مهم شی و، نو خدای دې وکړي چې زموږ وطن دا روغ شي او زموږ ښځې بیا د قضاوو محفل ته راحضرې شي او قضا وکړي. او زما د محترمې میلمنې د خدای پوښتنه ده چې آیا تاسې د قضایي درسونه ویل؟ دا هم په خارج کې دا تحصیل کړی و، په داخل کې هم کړی و. تاسې څو کاله درس ووایو او تاسې یوازې د زنانه وقضې ودسې مطرح کولې، خلاصولې و، حل کولې؟ نو تا یوازې په هغو کې محکمه کې هم کار کوه، کوم نارینه و سره هم و. او تاسې دارالافتاء هم ویلې ده، کوم نه ده ویلې؟ او که تاسې جلا مفتي درلودئ نو دا زما پوښتنې ویلې محترمې قاضي صاحب.
ډیره زیاته مننه توخی صاحب چې تاسو پوښتنې هم وکړې او خپل نظر مو هم را سره شریک کړ. یو بل اوریدونکی هم را سره دی، اول به د هغوی نظر را واخلو، بیا به بیرته میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
ملالی بشیر خور، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وایم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ بس.
ډیره مننه، سلامت اوسی. فکر کوم چې تاسو اتل صاحب یاست، هلمند ولایت څخه زموږ اوریدونکي که سم نه وایم.
بالکل خورجانې، ډیر خوشاله سم چې تاسو له ډیرې مودې مستاجه غواړئ. د خورکی دا ډیره مودې نه معلومېدلې. خدای پاک دې وکړي په دې سال ملالی بشیر خور چې روژې مبارک میاشت شپه خیر.
ډیره مننه اتل صاحب، خدای دې وکړي چې تاسو روژې هم ښه او په خوشحالي باندې روانه وي په صحت کې. اتل صاحب، دغه د موضوع په اړه باندې تاسو څه نظر دی؟ د افغانستان په قضایي سیستم کې د ښځینه قاضیانو اهمیت ستاسو په نظر باندې څومره دی؟ آیا ښځینه قاضیانې باید خپل کار ته دوام ورکړي؟ د افغانستان لپاره څومره مهم دی د دوی کار؟
مرالی بشیر خور، بالکل ډیره ښه موضوع مټاکلې ده. خدای مو خوشاله کوي. یو سلام میلمنو ته وایم. لکه چې تاسو اشاره وته وکړه، مرالی بشیر خور، واکم شزنا کازان خوم خورجان شې دي. خو دا قضاوت چې دغه سیستم چې دی خورجان دلته چې موږ ورته ګورو، زه فکر نه کوم چې ما خوندې دغه مثال د خبرې سره ته ورسی. ځکه دا قضا چې د مرالی بشیر خور دا ډیر دغه پرېزګاری غواړي، تکواداری غواړي. زما زړه ته نه ویل چې ما خوندې دغه مثال د خبرې تکوا او دغه ولري چې دا قضاوت غته دي امادګي ونیسي. په یو دغه کې دا چې د ملالی بشیر خور مهمه دي، په دې ګوره یو شزه ده، یو قاضي ته نارینه قاضي ته د خپل عالمي سوالي اوس که دغه قاضي تر څنګ لاندې مثال یو بل شزینه قاضي هغه خپل مشکلات یو خور ته ویالي سي، شزه شزه ته ویالي سي، نارینه ته خورجه مې سوالي. دغه لپاره ډیره مهمه ده او اړتیا ده باید حکومت دغه زمينه برابر کړي. او دا چې یو شزه قاضي ملالی بشیر خور ما ته نه لږې فکر ته دا نه راځي چې هغه د مثال قضاوت وکړي، ځکه قضاوت ډیره سخته ده لري خورجاني.
ش اتل صاحب، د قضاوت په خاطر باندې تاسو څه دلیل دی چې یعنی ولې به شزه ونه کړای سي؟ که په دغه برخه کې یو څه راته خپل نظر وای، بیا بنو میلمنو ته ورسو.
ورجانې د سړي چې دلته موږ دغه نارینه قاضیان ونه داسمه په ولسوالۍ او په دغه ولایتو کې چې موږ ورغلي د نارینه قاضیان دي، ته په خدای باور وکړئ چې یو مسله وروړي. په څه سرګردانه چې دا وستر کم کې ډیر کتابونه په څیر ډیر مطالعه په څیر کوشش کوي چې دا چا حق په بل یو ونخري. د شوزه دغه چې دی خورجان میرول په دغه ځون کمزوري دي، کدا چې د نس ذکر یو خور کړي مثال د خبرې ډیر ذکر کړي مثال هغه زمينه وته برابر سوي څه معلومات حاصل سوي او تا خور به تر هر و اندازې و کې نو د سیمه خوندې څخه خورجان ګوره اوس مثال د خبرې زمينه یو خور د ډاکټري کوي چې خورجان په پولیس جوړېدا سي، لیکن قضاوت په دغه نس کوي خورجان چې دا به خبر مسولیتونه دي. زما خوندې چې دې ته عجز زما په فکر وګمان دا به سره نه ورسي.
ش ډیر مننه اتل سپ ستاس د نظر څخه، او دا چې تاسو موږ ته زنګ راوهي ستاس د وخت څخه ډیر مننه. اوریدونکو، تاسو موږ غله ازادي رادیو څخه اوري، د ازادي رادیو اونې ز خبرونه د زما حق دی روانه ده. اغلی خو ګرنی ستاس څخه به ورسته پښتنه وکم. اول به صافي سپ تاس تراسم دغه توخی صاحب چې کوم پښتنه وکړه ستاس څخه، دوی ویل چې تاسو آیا خپل زده کړې په افغانستان کې کړې دي که په بهر کې، او دغه د زده کړو تاسو چې کوم څه کړی دي دغه اساس پر څه باندې وو؟ فکر کوم چې همدغه څه ویل. مهرباني وکړئ.
بالکل، ما د دغه ورور پوښتنه یاداش کړه ځان سره. اول خو زه دا غواړم چې خپل هیوادوالو ته په خصوص خپل خويندو ته وایم چې هیڅ کله دوی نا امید نشي. د حکومت یاره دوره چې نن په افغانستان کې خبره ده دغه به حتما یو ورځ لمنځزي او زموږ خويندې به بیا هم په خپل خو دريږي او دوی به په هر برخه کې کار کوي. زه خپل د تجربې تاسو وایم زه د افغانستان یو هغه میرمنیم چې زه د طالبانو د واکمنی دو ځلې قربانی یم. دا ځکه چې په لومړي ځل کله چې طالبان راغلل په هغه وخت کې زه باید مکتب ته تللی وای. زه ماشوم وم تقریبا شپږ ویشت کاله مخکې له ننه، نو ما نه شو کولای چې زه مکتب ته لاړه شم، خو ما هغه څه چې باید په مکتب کې لوستوی هغه ما په دغه پنځه کلونو کې په کور کې خپل مور سره خپل پلار سره ولوستل. وروسته لدې چې د طالبانو واکمني پای ته ورسېده، نو تاسو ما غږ لري؟
بله، موږ تاسو اواز اورو مهرباني.
نو کله چې د طالبانو واکمني پای ته ورسېده، ما او مکتبونو دروازې د افغانون جنو پر مخ باندې خلاص شوې. زه او زما همزولې نور انجونې ټول مکتب ته لاړو او موږ مکتب خپل هیواد کې ولوسته. ما تر دولسمه پورې دوم صنف مکتب شروع کړ او تر دولسم صنف پورې مې مکتب ووی په کابل کې، او وروسته له هغې د کابل پوهنتون شریعتو پوهنځي ته کامیابه شوم د کانکور امتحان د ترسره کولو وروسته. او کله چې د کابل پوهنتون د شریعت پوهنځي څخه فارغ شوم، بیا نو په افغانستان کې موږ د په مجموع کې ټول قضاتو لپاره د خزینه او نارینه لپاره یو ستاج لرو، دوه کلن ستاج چې هغه هم د اساسي قانون پر بنسټ او د کوم خاص مقرره چې د قضاتو لپاره ده د هغې پر بنسټ باندې تاسیس شوې ده. او دوه کاله قضایی ستاج می ولوسته او د قضا په رشته که می تخصص واخسته. و روست لغی می رسمن د ولسمشر دکتر محمد اشرف غنی پا فرمان بندی د قاضی بطوگه پا لمری زل پا فامیلی یا کورانه محکمه که دندی تشروع کرده، او بیا هم دستی پا بیلا بیلو محاکمه که می دنده ترسره کرده پا سر محکمه که پا تجارتی محکمه که تقریبا سو کلونه می با بیلا بیلو محاکمه که ده قاضی په هست تر حق ورزه چه طالبان راتلل دنده تر سره کرده. ده ده غرور پختنه داوه چه تاسی پا به هر که تحصیل کرده یا پا دننه؟ ما طول تحصیلات حتی تر ماستری که چی پوری پا دننه هیواد که په خپل هیواد کې په خپل ژبه په مورنۍ ژبه باندې تحصیل کړی دی، او دغه امکانات زموږ لپاره خوشبختانه وو. ما او زما نور ټول همکارانو او د ورور پوښتنه کړې وه چې په کومو محاکمو کې ښځینه قاضیانو کار کوو. ښځینه قاضیانو په بیلابیلو محاکمو کې کار کوو او په ډیر درانه او سخت مسؤلیتونه ورسپارل کېدل، لکه فامیلی محکمه چې تر ټولو ډیره جنجالی او سخت پروسیجر لري او کاری هم ډیر و، او همداسې مدنی محاکمو کې، تجارتي محاکمو کې، په جزایی محاکمو کې، او خاص محاکمو کې لکه جرایم سنگین په نامه باندې یو محکمه و هغې کې ښځینه قاضیانو کار کوو، او د نشه ای توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې هم ښځینه قاضیانو کار کوو، او دی هم یو خاصه محکمه درلودله چې دلته هم زموږ همکارانو دنده ترسره کوله. او دی درېومه پوښتنه د دې ورور دا وه چې آیا موږ د دارالافتا کې هم کار کوو یا زموږ لپاره ځای و که نه؟ د افغانستان په قضایی سیستم که پا تشکیلاتو که پا دارالافتا که ده خزینه اولو پاره کم زای پا نظر که نو نیول شوی الت از منگ ورونو کار که و نارینه قاضیان و مفتیان و زای نو د دې لپاره ولی ز په ډار او په جرأت او په افتخار سره دا وایم چې خزینه قاضیانو دغه ورتیا درلودله چې په هغه برخه کې هم کار وکړي، د افتاح په برخه کې دار الافتاح کې، او د دې پوره علم تجربه او پوهې څخه هم په فقه او شریعت کې او هم په د افغانستان په نافذه قوانینو کې په کاملا توګه دی ظرفیت درلوده او دغه ورتیا یې درلودله او عملا دی ثابته کړی هم و، او هغه کار چې خزینه قاضیانو کوو شاید د زمونږ ورونه هم زمونږ سره ومني، زمونږ نارینه همکاران هم دا ومني چې د نارینه قاضیانو د دې کار هیڅ په خوالی کې په کیفیت کې کم نه و.
ډیر مننه غلی ساپی. بله ستاسې خبرې خلاصې سوې دي.
ملالی جان زمونږ بل رور هم پښتنه درلودل چې د پښتنې یو قسمت یې خو زمونږ د بل رور پښتنو سره شباهت درلوده، فکر کوم خپل ځواب یې اخیستی وي، خو د پښتنې یو قسمت دا و چې ویلي چې خزینه نشي کولی د قضا د درون مسؤلیت له عهدې څخه ووځي او د دې لپاره دا ډېر سخت کار دی. زه من هیڅ یو مور غواړم دا ووایم چې ښځې کله چې کولی شي چې د مور د مسؤلیتونو د عهدې څخه په موافقانه ډول ووځي او یو ټولنه رامنځته کړي، او دغه نارینه قاضیان هم چې کله ټولنې ته تقدیم کیږي دا هم یوې ښځې ټولنې ته ورسپارل دي، نو مطمئنا چې ښځینه کولی شي چې د قضا د مسؤلیت ډکه دنده هم په ښه توګه ترسره ورسوي. خو فکر کوم چې دا ورور زمونږ اکثریت نارینه زمونږ په ټولنه کې دغه ځینی مذهبي یا فقهي نظریاتونه متاثر دي چې د فقهي پخوانی علماو ترمنځ په دغه مورد کې لږ څه توپیر او د اختلاف نظر درلوده چې خزینه نشي کولای چې د قاضي په توګه دنده ترسره کړي، او قضا یو عام مقام دی او د ښځې مسؤلیتونه د مور په توګه یا هم د ښځې مسؤلیتونه په کورنۍ کې ډېر دي، او دوی نشي کولای چې د دغې د مسؤلیت د عهدې څخه ووځي، او یا هم په ځینې مواردو کې ممکن د ښځې پوهه او تجربه شاید د نارینه و تر حده نه ووځي. نو بیا زمونږ هیواد کې شون موږ ټول د امام ابو حنیفه د مذهب پیروان یو، د حنفي مذهب په دې مورد کې د خز لپاره جواز ورکوي، په خاص مواردو کې، البته په کوم مواردو کې چې خزي تجربه لري لکه کورنۍ موضوعات، مدني او ځینی موارد چې خزي هلته ګټورې تمامیدای شي، د جواز ورکوي ورته. خو معاصر علما په دې نظر دي چې پخوانی فقهی نظریات متاثر و ده پخوانی طولنی نه، په هغه شرایطو که په هغه طولنی که چه چون سوه کال مخی و ممکن در نظری محل ده تطبیق درلوده، ولی فیلم په ننانی نرهی که خزی ده نارینه و سره ده هر لحاظ ده زان برابر کرده او ده د پوهې د لحاظه، د تجربې له لحاظه، د فکر او د ظرفیت له لحاظه دی د نارینه و سره سم برابر دی، او دی کولای شي چې دغه درون مسؤلیت له عهدې څخه ووځي. نو په همدې دلیل دی چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې ښځې د قاضي په توګه دنده ترسره کوي، او ډیره موافقانه هم ترسره کوي، او د عادلانه محاکمې لپاره ګټورې هم تمامیږي.
بله ډیر مننه غلی صافی، زه به بیرته تاسو ته راسمه. زموږ سره یو بل اوریدونکی همسته، د دوی خبره به راواخلو، بیا به بیرته میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. علی جان زما سلامونه، احترامات قبول کړم. سلام ورجن د کندهار سره، یو سلام جتو صاحب وړاندې کوم زابل کې. او دا غره به سستاس موضوع ته سږی خوندي به ځم قضاوت دی ته ډیر ګران تمام شي خوره کې دا خدای د پکې په کتابو باندې آگاهي ولري په قرآن باندې باید مکمل قرآن شریف باندې آگاهي ولري دا دوه په حدیث باندې باید آگاهي ولري دا فقط درنه مسایل دي دا به دې څنګه دا قضاوت وکړي
بلې ډېره مننه ولید صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او خپل نظر مو هم را سره شریک کړ. ستاسو پوښتنه مې واخیسته غلی خوګیاڼۍ. اول خو د اتل صاحب د پوښتنې په اړه باندې غواړم ستاسو نظر واورم. دوی په خپلو خبرو کې د تقوا لفظ وکاروي، شایي دی یا خو مطلب یې بل څه و. د تقوا لفظ یې دوه وارې وکاروئ، خو ما بیا بیرته د تفصیل په خاطر چې دی خپله هغه پوښتنه تشریح کړي او دلیل ووایي چې ولې دی دغسې فکر کوي، بیا هم هماغه پوښتنه یې په بل ډول باندې وکړه. د ده په نظر باندې ښځې شایي لږ تقوا ولري یا یې ونه لري په دې خاطر باندې. او بل ده وویله چې چون چې دا کار چې دی د قضا کار دا ډېر درونتې نور کتابونه باید ورپسې وکتل سي. د ولید صاحب په پوښتنه کې هم دغه خبره را څرګنده سوه چې دی هم په دې نظر دی چې ښایي ښځې حدیث زده نه کړای سي یا قرآن زده نه کړای سي، نو په دې خاطر باندې د دوی په نظر باندې چې کېدای سي د قضا په برخه کې ښځې کار نسي کولی. زه غواړم چې ستاسې پام و دې خبرې ته راوړم چې د تقوا چې د عربي ژبې یو لفظ دی، د دغه معنا څه شی ده؟ دغه یوه اسلامي اصطلاح ده چې د خدای د حقیقت یا د خدای څخه د بیرې په وخت کې کارول کیږي. او کم معلومات چې ما را واخیستل په دغه کې راغلی دی چې د تقوا لفظ ډیری وختونه په قرآن کریم کې موندل کیږي، او هغه کسان چې تقوا عملي کوي هغه مؤمنان دي چې د الله سره شرک نه کوي او د خدای پاک اطاعت کوي او د هغه لپاره کار کوي، او دغه کسان متقین بلل کیږي چې یعنی دوی تقوا لري. دا په دې معنا ده چې د دغه تعریف لمخې یا د دغه چې تقوا یعنی څه شی، دلته دغه نه دی راغلی چې تقوا یوازې نارینه لري. دا معنا دغه چې یو انسان چې تقوا لري هغه متقین بلل کېدلی سي، او هر څوک تقوا درلودلی سي چې په دې کې ښځې هم شاملې دي. دا خو دلته فکر کوم چې حال سوز موږ د اورېدونکو پوښتنه. بله پوښتنه دغه چې دا ډول خلک کېدای سي چې ډېر په دې نظر وي، لکه ولید صاحب چې وویل چې ښځې کېدای سي چې دغه معلومات چې ورته لاسرسی سته او دنیا ډیره پرمختللې ده، اوس د انټرنیټ له لارې هر ډول معلومات خلک ترلاسه کولای سي، دوی فکر کوي چې ښځې شایي دغه معلومات ژر جلب یا جذب نه کړای سي. تاسو په دغه اړه باندې څه ویل غواړي اغلی خوګیاڼۍ؟
ډیره مننه جانې. اول دا چې موږ تاسو شکر د مسلمانانو یو په اسلامي ټولنه کې پیدا شوې، زه فکر کوم په هر کور کې کله چې ماشوم غټیږي مور د پلار مسؤلیت دی چې دې ته قرآن شریف ور زده کړي، که په کور کې وي که په مدرسه کې وي که په مسجد کې وي. او نو بیا هم کوم قوانین چې په افغانستان کې جوړ شوي دي، زمونږ اساسي قانون کې لیکل شوي وو چې هیڅ قانون خلاف د شریعت نه جوړیږي. کوم قوانین چې موږ محاکمو کې کارو د هغې د مخې فیصلې کوو، هغه ټول د شریعت په رڼا کې جوړ شوي وو، هیڅ کوم مخالفت نه و. دا په دې معنا هر فیصله چې کډارینه قاضي کوي که خزینه قاضي کوي، نو هغه د شریعت سره برابر فیصله ووي او د شریعت خلاف به هیڅ کار هم نه کیږي. نو دا چې دوی د پرهیزګارۍ یا د تقوا اصطلاح کاروي، زما په نظر خزینه ډېرې پاکې او روښانه خفه کېږي، سوچه دي په خپله تقوا کې او د خدای نه ډېرې وېرېدونکې دي نسبت نارینه وته. ځکه موږ ګورو چې نارینه قرآن شریف لولي، تفسیر سره احادیث بیا د یاد کړي دي پوهیږي، مګر بیا هم کله چې فیصله کوي غلطه فیصله کوي، مقابل کې دی یو طرف را د پیسو تقاضا کوي، پیسې اخلي یا رشوت اخلي. نو دلته تقوا څه معنی؟ دلته پرهیزګاري څه معنی؟ چې ته رشوت اخلي ته لاړ شه محاکم کې، همدا اوس څه حالت دی؟ لاړ شه سنواری کې وګوره چې دا اوس څه حالت دی، په دې نظام کې څه حالت و. یعنی دغه فساد ټول نارینه و کول، ښځینه یې نه کوي. نو یو شی چې دغه ورونه په استناد کوي هغه دا چې ښځې زړه سواندې دي، مهربانه دي، دې کې شک شته. اول زه خپله چون ښځه یم زړه سواندې مهربانه يم، او چې کله د حق خبره راشي او حق وي نو چې بیا هر څه وي بیا غواړم چې باید ما حق تامین شي او عدالت باید تامین شي او حق باید حقدار ته ورسیږي. نو شاید دو په دغه باندې استناد کوي چې دلته درندې فیصلې دي، خو زه فکر کوم ښځه په محاکم کې چې کار کوي او کار یې کړی دی در نارینه وي ډېر ښه کار کړی دی، با کیفیته کار یې کړی دی. او هېڅکله ما تر اوسه ندي اورېدلی چې یوه ښځه قاضي مدهم شوې بودی وي چې بین خاصه دودیز فیصله کړې ده د مادیات په مقابل کې، یا یوه څارنوالې داسې قضیه مخ ته وړې ده نو چې د مادیاتو غوښتنه د چالې کړې وي، دا خپله فرضګاري ده ځکه چې تا ځان د پیسو نه وساتلو، تا ځان د بډې ریښې نه وساتلو، دا خپله تقوا فرضګاري ده. او فقط خدای نه ویریدي او د حق طرفدارۍ دې وکړي او عدالت تامین کې د خپل لوی پرېزګاری ده. نو زه د ورور سره په دې خبره مو ختم، ځکه همکار چې نارینه کوي شي هغه ښځینه هم کوي شي، او دا تقوا نو یوازې نارینه لپاره نه دی، د پښتو ژبې دی، د انسان لپاره دی، که هغه ښځه وي که نر وي کولی شي چې با تقوا اوسي او اسلامی معلومات ولري. نو خزینه هم کولی شي چې خو اسلامی معلومات د انټرنټ له لارې نه د نورو کتابونو له لارې نه لا فارغه کی، خو بیا هم د دې معلومات لپاره زه ورته هم چې کوم قوانین په افغانستان کې نافذ وو او نافذ دي، هغه ټول بشریت په رڼا کې دي او هیڅ داسې کوم کار نشته چې دا خلاف د شریعت هلته ترسره شي او ښځې ونشي کولی چې هغه فیصله وکړي یا عدالت ته راسرسی پیدا کړي خلاف د شریعت. نو زه د ورور سره په دې خبره موافقه نه لرم، ګرچې دا چې خپل نظر دی د دو نظر دی، متاسفانه زموږ ټولنه یو څه کلتوري مشکلات لري چې دوی ته همداسې د ماشومتوب نه ویل شوي دي چې ښځه نشي کولی د قضا په برخه کې کار وکړي، ښځه نشي کولی، ښځه کولی شي چې سپوږمۍ ته وخیژي، نو د قضا په برخه کې څنګه کار نشي کولی، ښځه کولی شي چې پلوره شي د قضا په برخه کې کار څنګه نشي کولی، ښځه کولی شي چې ښه متخصصه شي د اعصابو جراح اوسي، نو د قضا په برخه کې ولې کار نشي کولی. په دې شو سره زه موافقه لرم چې باید معلومات پراخه وي، دین معلومات باید ولري، او کوم قوانین چې په افغانستان کې نافذ دي هغه خپل ټول هغه قوانین دي چې هغه د اسلام سره برابر قوانین.
بله مننه اغلی خوګانی، یعنی په دې چې د دې پرځای چې موږ وایو چې یا خلک دغه پښتنه وکړي چې شزه کولای سي کنه سي کولای، باید پر دې باندې اوس بحثونه وسی چې آیا نارینه کولای سي کنه، ځکه چې تاسو مخکې یادونه کړې چې تر ټولو ډیر فساد نارینه وو کړی دی، تر ټولو د نړۍ ټول جنگونه نارینه وو کړی دی او تر اوسه پورې هم. نو په دې برخه کې چې موږ د شزي و ورتیا ته ګوتونی باید نارینه اوس خپل ځان ثابته کړي چې رښتیا واقعا دوی کولای شي کنه. نو اغلی صاحب استاس څخه په دې پای کې غواړم استاس نظر واخلم چې د عدالت د تامینولو په برخه کې او د قضا په برخه کې د شذینه قاضیانی اوس مهال څه کولای شي چې خپل مهم رول په دې برخه کې بیا هم ورول خپل رول بیا هم ولوبوي.
مننه از اغل وارم چې د اغلې خوګیانه د خبرو په تایید سره یو څه اضافه کړم، هغه دا چې د دې پر ځای چې وایو چې خزینه نشي کولای د قضا دنده ترسره کړي، راځي چې دا وایو چې د خزینه او په ظرفیت باندې کار وشي، د نجونو په ظرفیت باندې کار وشي، د هغې په پوهاوی باندې هغې حمایت شي او هغې ور سوال شي چې قضا څه چې لکه څنګه چې میرمن خوګیانه وویل، زمونږ خزینه وشي کولای چې سپوږمۍ ته لاړ شي، فضا ته لاړ شي او تر دې ډېرې نورې مهمې دندې هم ترسره کړي. نو پاتې شوه دا چې زه غواړم په دې مورد کې وضاحت ورکړم چې په افغانستان کې که نارینه قاضیان دي او که ښځینه قاضیان دي، دی نشي کولای چې په خپل علم باندې په خپل پوهې باندې فیصله وکړي، یا هغه څه چې دی په ځان سره لري د حکم خپل په حکم کې په هغه باندې استناد وکړي. نه داسې نه ده، مونږ قوانین درلودل او د افغانستان نافذه قوانینو په اساس باندې هر قاضي فیصله کوله، او قوانین هم زمونږ د مطابق د شریعت او د فقه وو. دا د هغې د پوښتنې په ځواب کې مې غوښتل چې ووایم، او ستاسې پوښتنه دا وه چې اوس ښځینه څه کولی شي؟
بلې، ډېر لاړ راته ووایست مهرباني.
بله، من اوس هم خپلو هڅو ته دوام ورکوم. د نړیوالې ټولنې د ښځینه قاضیانو نړیوالې ټولنې چې واقعا یوه ځواکمنه او پیاوړې ټولنه ده، د هغې په مرسته باندې او موږ خپله هم هڅه کوو چې په بهر کې چې یو خپل وړتیا او ظرفیت پورته ویسو، او چې بل ورځ افغانستان ته ان شاء الله پراتونکي کې په نوې تجربه او نوې پوهاوی سره ورشو، او بیا هم خپل هیواد ته د خدمت جوګه وګرځو، او هغه خوندې موږ په افغانستان کې دی هغه دې نه نامید کېږي ان شاء الله چې دا ورځی تلون کې دی، او بیا به هم موږ د خپل هیواد او خپل خلکو لپاره د خدمت فرصت ترلاسه کوو. مننه.
ډیره مننه، سلامت اوسئ